سپاس آلا هم با برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانکزی باشید.
سهر لیوال مننه کوم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا یو ساعت خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته خبریږي. د خبرونې په لومړیو راپورو کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. له هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د تایوان په یو تفریح پارک کې د اور لګېدو او چاودنې په پایله کې تر 1500 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور خبرونه هم درته په بهرنیو خبرونو کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زی در اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی سودې مجازاتو او مکافاتو د اصل له مخې هغو امنیتي سرتیرو ته چې له ځان څخه زړورتیا ښودلې باید وسایل شي. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای بلاکونه ورکړل شي. او د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امر کړی سودې مجازاتو او مکافاتو د اصل مخې هغه افغان امنیتي سرتیری چې له ځان څخه زړورتیا ښودلې وسایل شي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر نن سهار د ویډیو کانفرنس له لارې د دفاع وزارت، کورنۍ چارو، ملي امنیت او قول اردوګانو له مسؤلینو سره د هیواد امنیتي وضعیت څخه ارزیابي کړې ده. د اعلامیې له مخې امنیتي مسؤلینو د افغانستان د ځینو ولایتونو په اړه د خپلو لاسته راوړنو او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته د یوختو تلفاتو په اړه معلومات له ولسمشر سره شریک کړي دي. په یو بل خبر کې اوري چې ولسمشر نن د هوایي ځواک درې تنو پیلوټانو ته د پوځي خدمتونو مډالونه ورکړل. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي چې عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنې بلاکونه توضیح شي. محمد خان رحماني نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل حکومت هڅه کوي څو ښوونکو ته بلاکونه جوړ او په بېلابېلو اقصادو کې ورکړي.
ذهنیت یو عمومي قسم است کې یوازې نمرات.
ښاغلی رحماني ویل عمومي ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د نمرو پر ځای د استوګنې بلاکونه ورکړل شي. هغه اپارتمانونه چې د ښار جوړونې وزارت لخوا جوړ شوي دي باید هغه په ښوونکو باندې توضیح شي. ښاغلی رحماني زیاته کړه چې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې ښوونکو ته ښوونکو کاری اعتصاب کړی او له حکومت نه غواړي سوزمکې ورکړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د سیمه ییزو پولیسو د فعالیتونو د ارزیابۍ په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. نورالحق علومي نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه کمیسیون په ترکیب کې د کورنۍ چارو، ملي امنیت ریاست، اردو او د سیمه ییزو ارګانونو استازي شامل دي او د افغانستان نهه ویست ولایتونو ته سول شوي. سو د سیمه ییزو پولیسو د فعالیتونو د څرنګوالي، معاشونو او نورو مواردو په اړه څېړنه وکړي. ښاغلی علومي زیاته کړه چې پلاوي ته دنده سپارل شوې سو په دونیو کې خپل معلومات راټول سو په اړه پریکړه وشي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له 15 نورو ملګرو سره نیولی دی. په اعلامیه کې راغلی د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال عبدالقهار مشهور په حقیقت دغه ریاست د ځانګړو منصوبینو د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. د اعلامیې د معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. دا کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کړي.
آزادي رادیو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په 13 خپل آخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږ روسترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضرب الاجل دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری نن په ویانا کې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. ویانا ته تر رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فریدریکا موغریني ویلي دا به ستونزمنه وي خو ناممکنه نه چې موافقه وسی. د زیاته کړه چې که یو څو نورو ورځو ته اړتیا وي هغومره ورځې به نورې واخلي. د نړۍ شپږو سترو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او امریکا غواړي د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې یې به پر تهران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. کویت وایي هغه ځانمرګ بریدګر چې په دې هیواد کې یې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جومات مرګونې حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د کویت د کورنیو چارو وزارت ویلي فهد سلیمان عبدالمحسن القبا د جمعې په ورځ سهار کویت هوایي ډګر ته 2 ساعته مخکې له دې چې د دې هیواد په مرکز کې په الامام الصادق جومات کې چاودنه وکړي په الوتکه کې تللی و. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی چې پکښې 8 عبادت کوونکي ووژل سول او 260 نور ټپیان سول. تر دې مخکې چارواکو ویلي امنیتي ادارو هغه موټر چلوونکی نیولی دی چې بریدګر یې د حملې تر ځایه رسولی و. موټر چلوونکی د دې موټر څښتن و او د همده په کور کې بریدګر اوسېدی. هغه سړی چې پر یوه فرانسوي شرکت په حمله تورن دی د راپور له مخې د خپل رئیس له پرېکړې سر سره یو عکس اخیستی او لیږلی دی. امنیتي چارواکي وایي یاسین صلحي دا عکس د واتس اپ د پیغام لیږونکي تلیفوني خدماتو له لارې لیون ښار ته نږدې د جون د 16 له حملې وروسته کاناډا ته لیږلی دی. پلټونکي اوس هم هڅې کوي چې د دې عکس د ترلاسه کوونکي د پیژندنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر 15 کلن صلحي تور دی چې د اور اخیستونکو مایاتو پر ځای یې موټر وروستی چې په پایله کې یې چاودنه رامنځته سوې وه. د رئیس حرف کورنارا سر له اسلامي بیرغونو سره یو ځای موندل سوی و. صلحي چې د درو کوچنیانو پلار دی له خپلې مېرمنې او خور سره د پولیس تر پلټنې لاندې دی. دا حمله له هغو حملو شاوخوا 6 میاشتې وروسته سوې چې د پاریس شاوخوا سیمو کې وسوې او په پایله کې یې په جنوري میاشت کې 12 کسان وژل سول. دا حملې د سیاسي طنز د کارتون جوړونکي مجلې شارلي ابدو پر دفتر له حملې سره پیل سوې. د چین په لیرې پرته لویدیځ سیمه شینجیانګ کې د اویغور اقلیت غړي او یو مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی. د کمونیست ګوند د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارونکي ډلې نن ویلي چې علیم جان مایمینګ چې د ځایي حکومت عمومي منشي دی په جدي سرغړونو مشکوک دی. د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د شینجیانګ د جنوب لویدیځ سیمې هوتان اویغور شاروال د اداري فساد په پلټنو کې شامل کړای سو. د چین واکمن کمونیست ګوند د دې مسئلې سره اړوند د خلکو له غوسې وروسته بیا ژمنه کړې ده چې له حده زیات سوي اداري فساد سره به مبارزه کوي. په شینجیانګ سیمه کې چې پکښې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی په وروستیو کلونو کې بې ثباتي او خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. د چین حکومت دا ناکراري تروریستي پیښې بولي چې د دوی په وینا د سخت دریځو جلا غوښتونکو لخوا رامنځته سوي دي او ګڼ شمېر اویغور وګړي یې په دغو حملو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي دي. د بشري حقونو فعالان پر پیکینګ تور پورې کوي چې کلتوري او مذهبي ازادي ځپي چې په پایله کې یې په شینجیانګ سیمه کې سخت دریځي ته لاره جوړیږي. او ټاکل سوی ده د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي. د اروپا مرکزی بانک هر ورځ د یونان مرکزی بانک ته بیړنۍ مالی مرستې لیږي چې وروسته د دغه بانک لخوا نورو تجارتي بانکونو ته لیږل کیږي. د یونان خلکو د دې هیواد له بانکونو څخه په تیرو 2 اونیو کې میلیاردونه پیسې رااستلې دي چې دغه هیواد ونتوانید د جون تر 13 د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 میلیارد ډالرو پور بیرته پرې کړي. اتم د جولای په 15 په دې هیواد کې د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده چې د یونان خلک به پریکړه کوي چې آیا یونان ته د پور ورکوونکو هیوادونو شرایط مني چې د اقتصادي بحران څخه د ژغورلو په خاطر د یونان لپاره ډیر مهم دی. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 1.1، کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 3.24، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 1.28، هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 1.24، په جلال آباد کې اسمان ځای وریځ دی د باران د اورښت تر کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.28، غزنی اسمان ځای وریځ د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 1.14.
خبرونه د هوا حالات مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو .com کې پیدا کړئ. د حکومت د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی، خو په نور کمیسیون باندې توافق شوی دی.
د مجموع میتونم گفته که ساختار کمیسیون و توافق نظری رئیس د دولت و رئیس د اجرایی د مراحل نهایی خود قرار داره. و
د قومونو او سرحدونو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
موږ کولای شو چې د شوراګانو او د قومي مشرانو متنفذونو مرسته د امنیت په تامین کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې جمهوري ریاست هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړ پوړي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. او د کندز په چاردرې کې د دوو اونیو جګړو د خلکو کورونه په کنډوالو بدل کړي دي. د پروګرام دویمه نیمایي د ورکو شوې ځانو خبرونې ته ځانګړې شوې. بیا هم خرغلی د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. انجینیر محمد خان د یک شمې پورز په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د کمیسیون له رئیس پرته د دغه کمیسیون په ترکیب او ټولو برخو موافقه شوې ده. بل خو د انتخاباتو د سر بنسټونه وایي ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه ځنډول کېږي چې د حکومت مشران د انتخاباتي نظام له اصلاح څخه ویره لري. د نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
سره له دې چې په وروستیو دوو میاشتو کې حکومت په پرلپسې ډول ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي، خو ویل کېږي چې اوس هم د یاد کمیسیون د رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان رحماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس پرته په ترکیب موافقه شوې. ښاغلي رحماني وویل چې ډېر ژر به یاد کمیسیون په کار پیل وکړي.
تا جایی که ما معلومات دارم تنها راجی
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د کمیسیون د رئیس په سر خبري ورسته سوي نه دي. په مجموع کې ویلی سو چې د کمیسیون په جوړښت د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق سوی او امکان لري ډېر ژر په کار پیل وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د سور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون رئیس شکریا بارکزی ټاکلی و، خو د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغاټ د دې کمیسیون رئیس وي، خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ټینګار کړی و چې دا کمیسیون باید ژر په کار پیل وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو له اصلاح نه ویره لري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغاټ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که اصلاحات په دې برخه کې په علمي او مسلکي ډول مخکې ولاړ سي، له ولس نه سربېره حکومت ته به هم په ګټه مذهبي
دا به ډیره منطقي نه وي که مونږ وایو چې د افراد یا ترکیب یا رئیس مسله سبب شي چې د دې کمیسیون کار وځنډول شي. خو اصلي نقطه دا ده چې دواړه ګروپونه د اصلاحاتو نه بیل فکر لري او یو نوه ډار دی چې ګوندې که اصلاحات شروع شي یو ګروپ وایي چې د بل په نفع به تمام شي، بل ګروپ وایي چې د بل په تمام به تمام شي. زیات زه فکر کوم دلیل دغه شی
د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د له هر ډول لاسوهنه څخه ډډه وکړي. د دوی په باور د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته زیان ورسوي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو دات کام کې اوریدل شي او هم درس په 15 اف ام په لوی خارونو دولس پکړې منځنۍ سبا په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د قومونو سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. دغه وزارت چارواکي وایي د قومي شوراګانو هڅې به د سولې پر روانو هلو ځلو کې د حکومت ملاتړ وي. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا مسؤلین هیله ښیي چې دا ډول هڅې ښې نتیجې ورکوي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې
په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د روانو هڅو په لړ کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په یو بیسار اقدام کې د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم نامې لاسلیک کړې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د یکشنبه په ورځ له قومي شوراګانو سره د دې تفاهم نامو لاسلیک کول د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټوره هڅه وبلله او ویل چې د قومي شوراګانو د یو ځای کولو لړۍ به د هیواد ګوټ ګوټ ته وغځوي.
مونږ کولای شو چې د شوراګانو په مرسته او د قومي مشرانو متنفذونو په مرسته د امنیت په تامین کې او په خاص ډول سره د ملي یووالي په ټینګښت کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
خاغلی منګل وویل د هیواد د یو شمیر قومي شوراګانو رئیسان به په نږدې راتلونکي کې له جمهور رئیس سره وویني او په هیواد کې به د سولې او ثبات د راوستلو په لارو چارو ورسره خبرې وکړي. له قومي شوراګانو سره دا تفاهمنامې په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې پخوا تر دې هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې شوي، خو ویل کیږي چې ځای نه دی نیولی. په عین وخت کې د قومي شوراګانو رئیسانو د سولې او ثبات په راوستلو کې د قومونو یووالی مهم وباله. دوی له حکومت وغوښتل چې له دې شوراګانو د لازمه ګټه واخلي او له مخالفینو سره دی د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي. له قومي شوراګانو سره د تفاهم نامو د لاسلیک کولو په ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د قومونو او قبایلو چارو د وزارت دغه هڅه وستایله او وویل چې د سولې په ټینګښت کې د قومي شوراګانو یو ځای کېدل او همکاري مهم رول لوبولی شي.
ما در شورای عالی صلح و نقش مشران قومی
مونږ د سولې په عالي شورا کې د مذاکراتو او له مخالفینو سره د اړیکو په نیولو کې د قومي مشرانو رول مهم ګڼو او همدارنګه قومي مشران د سولې پر راوستلو کې د سولې د عالي شورا یو پیاوړی ملاتړ هم ګڼلی شو.
سربیره پر دې د قومي چارو یو پوه میر سردار زدران وایي چې افغان حکومت او نړیوال باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قومي شوراګانو او جرګو جوړولو ته اهمیت ورکړي. د زدران په خبر افغانانو په خاطر دې هم مهم سیاسي او ټولنیز ستونزې د جرګو او مرکو له لارې اوارې کړي دي.
موریدل چې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. خو د سولې شورا هم هیله وښوده چې دا ډول هڅې به نتیجې ورکړي او قومي مشران په بېلابېلو ښکېلو، البته د جګړو په بېلابېلو ښکېلو خواوو ښه نفوذ لري، نو دا کېدای شي د سولې په خبرو کې اغېزمن تمام شي. په فراه ولایت کې هم د اسلامي هیوادونو د سازمان د استازو لخوا د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا سلګونو کسانو ته په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه یو دوه ورځنۍ غونډه نن جوړه شوه. د غونډې کار د اسلامي هیوادونو د علماو لخوا پر مخ بیول کېده. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت پر راپور کې
په دغه دوه ورځنۍ ورکشاپ کې د فراه ولایت د قومونو او قبایلو په ریاست کې جوړ شوی او کابو 400 تنو قومي مشرانو او ښځو ګډون کړی و. دا پروګرام د اسلامي هیوادونو سازمان لخوا د قومونو او قبایلو ریاست په مرسته سره د تاوتریخوالي د پیژندلو په موخه جوړ شوی و. د فراه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس عبدالستار نورزی وایي چې دغه پروګرام د سوډان هیواد د یو لوی عالم چې د اسلامي هیوادونو د کنفرانس غړی هم دی لخوا پر مخ بیول کېدی چې په ترڅ کې په اسلام کې هر ډول تاوتریخوالی که هغه په ټولنه او یا هم د ښځو په وړاندې وي و غندل شو.
د دغه ورکشاپ ډیره لویه برخه د کار او موخه یې دا وه چې د تاوتریخوالي څخه باید څنګه مخنیوی وو. تاوتریخوالی څه شی دی او د اسلام د نگاه څخه تاوتریخوالی پر دې باندې رڼا واچول سي چې په اسلام کې د تاوتریخوالي څخه همیشه مخنیوی سوی دی او دا یې یو ناوړه عمل بللی دی. په دې کې د اسلامي کنفرانس د علماو څخه یو تن عالم په نام د ډاکټر صاحب امینو چې هغه پخپله په اسلامي علومو کې په فقه کې دکترا لري او د شرکت کړی و ګډون کړی و.
له بلې خوا بیا هغه کسان چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي چې اسلام هر ډول تاوتریخوالی نه مني او د اسلامي هیوادونو د سازمان علما هم په دې نظر دي. دوی همداشان د اسلامي هیوادونو د استازي څخه وغوښتي چې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه دې یوه اعلامیه هم صادره کړي.
به نام خدا نرگس کرمی هستم. این ورکشاپ بسیار مفید تمام شده به خانما به خاطر از اینکه خشونت ها را تشریح دادن، انواع خشونت و راجع به خشونت ها که بالای خانم ها تنبیل میشه راجع به زنا سخنان را ارائه نمودن که نسبتا مفید واقع شد.
در لومړی ځل چې په فرا ولایت کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه غونډه جوړوي، ټاکل شوی چې ورته غونډې د افغانستان په اتو نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. د اسلامي هیوادونو په سازمان کې شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه غړیتوب لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بلشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
زه یې مون په مرتب چې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
نای یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره د جمهوری ریاست هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړپوړي حکومتي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. د دې ادارې د سارنې مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به د وزارتونو چارواکي اړ کړي چې خپل فعالیتونه لا زیات کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د جمهوری ریاست له دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې دا به تر یو حده د دوی ستونزې هوارې کړي. تفصیل د ناجی صاحب په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هیله څرګندوي چې د جمهوری ریاست دا پریکړه به وکولی شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون عملي کېدو ته لاره هواره کړي او د معلوماتو د راټولولو په برخه کې د خبریالانو ستونزې هوارې کړي. د دې ادارې د سرنې مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار خبریالانو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو ترڅنګ کولی شي چې پر حکومتي ادارو د کارونو د ښه ترسره کولو په برخه کې فشارونه زیات کړي. ښاغلي توحیدی وویل چې له دې سره به د رسنیو او خبریالانو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د افغانستان د جمهور رئیس دا اقدام یو مهمه او ارزښتناک اقدام ده. د وحدت ملي د حکومت د پیل نه تر اوسه پورې خبریالان په افغانستان کې د معلوماتو اطلاعاتو لاسرسی مشکل درلوده او دا مشکل هر ورځ زیاتېده. که دا حکم عملی سي او د هر وزارتخانه بیان راشي خپل هغه معلومات د خبریالانو سره شریک کړي، زه فکر کوم چې ډېری مشکلات له دې عمله حل کېږي او خبریالان ښه رپورټونه او گزارشونه خپروي.
له جمهوری ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلک د هیواد له روانو حالاتو په ځانګړي ډول له امنیتي وضعیت څخه خبرېدو ته اړتیا لري. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې په اساس ولسمشر پریکړه کړې چې له دې وروسته یو شمېر حکومتي ویاندویان او د حکومت لوړپوړي چارواکي هره اونۍ د خبري کنفرانسونو له لارې رسنیو ته لازم معلومات ورکړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي چې دا اقدام باید نمایشي بڼه ونه لري.
زما نوم قریب الرحمن شهاب دی، یو تن افغان خبریال. کوم ګام چې حکومت د ویاندویانو په اړه اخیستی دی دا ډېر ګټور دی، نو په دې سره به موږ وکولی شو هره شېبه د هیواد له هرې سیمې نه تازه معلومات ترلاسه کړو او په دې اړه خلکو ته حقایق ورسوو.
فیصل ځلان یم، د ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې دا یو نیک ګام ده. په دې سره به د خبریالانو ډېرې ستونزې هوارې وړاندې به مونږ چې د کوم وزارت ویان ته ورتلو کلیپ به متراخیص په ساتونو انتظار به مې وسته.
په عین حال کې یو شمېر خبریالان ټینګار کوي چې حکومت باید د دې اقدام تر څنګ خبریالانو ته د کار خوندي او ښه زمینه هم برابره کړي ترڅو وکولی شي چې خپل کارونه سم ترسره او خلکو ته په وخت او دقیق معلومات ورسوي. دوی وایي که چیرې دې مسلې ته لازم پام ونه شي نو ښایي د رسنیو فعالیتونه چې د افغانستان له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کېږي له خنډونو او خوال سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غد آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته وایست چې په ټول افغانستان کې په 2.6 نه منځنۍ صفه اف او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ربشو د کندوز څخه زموږ د رالیګل شوی زموږ د خبريال رالیګل شوی راپور ته په کندوز کې د چاردری پولیسوالي کې د دوه نیو جګړو د خلکو کورونه په کندوالو بدل کړی دي. دا د هغو خلکو سرګندونی دي چې د چاردری پولیسوالي د کندوز ښار ته راغلي دي او په ډیر بد وضعیت کې دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک اندېښنه کړي دي. د چاردرې زیات شمیر خلک د کندوز ښار ته راغلي دي. د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کورونه یې ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه یې له منځه تللي دي.
چاردره کوم کور د غریب خلک استه بیا په ټاکسۍ نه په میاستۍ ساتلې وګوره نه سندر مې په توپو لګېدله دا ویلې کې مې لګېدلې ټیکه ټیکه چرګان مې کړي و غریب خلک یې نه غره ته ټیکه ټیکه شوي نن دا غره وسبې په دروازه خوله باندې مرزه بازار کې نه خلاص دا وخت ځان ته او اوس نن دا د ښه مې علاقه دا د رزقي کې دوی کې قصابه په زر روپۍ لري کبه نیم زر به راخلي انا مې و خړو انا مې اوس کې قصا کې نه نه وګوره اوس په دغه ځکه کې بار کړه مې وله بچا مې بل لوله کې نمبر سره په بازار کې یو ډوړي سره موږ اوس ما ته سبا مې بچا وړ وړ په لګه ګرځي کې چې نه ستې یو پر نه کاست
وسلوال طالبان پر دولتی ځواکونو بریدونه ترسره کوي چې حتی د کلشنکوف د مرمیو غږ په ښار کې د خلکو تر غوږونو را رسیږي. همدارنګه د دې ولایت اوسنی وضعیت خلک ډیر په اندېښنه کړي دي. د نوموړي ولایت څو تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته
کندوز حالات رو رامغه د پخوا په څیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. چردری ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاس کې ده. د چرچی ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د ښار په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي. خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه. په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي. بس بدبختي روانه ده. خلاص
خلکو خټکی کړي او نه رال پکې ولګېده. هغه خټکی، هندوانې، کښ، شولې، غنم، دا هر څه له منځه لاړه. همدا رقم په لسګونو درمندونه وسوځېدل. اکثره خلک که څوک هټیوال دي یا دوکانداران دي، کومه سرمایه چې په دوکانونو کې وه اساسه مخ په ستلو باندې ده.
کاروبار په ټپه ولاړ دی. په بازار کې بیا خلک په هغه شکل باندې چې پخوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کروندګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي. خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
کندوز به بلخ ته ورشو. په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان د ملي یووالي له حکومته غواړي د جمهوري ریاست پر مهال د حکومت د دواړو مشرانو د کړو ژمنو پر اساس اوس مهال ژر تر ژره الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د بلخ مدني فعالانو د معیاري او بااعتباره تذکرو نشتوالی په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي او په ټاکنو کې د درغلیو له اصلي علتونو څخه په ګوته کوي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان د یاد ولایت د ولایتي شورا مخې ته راټول او د یوې اعتراض امیزه غونډې په ترڅ کې یې د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس او د اجرایه ریاست د مشر د کړو ژمنو پر اساس د اوسمهال ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. دا فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو نه موجودیت سبب شوی چې ورځ تر بلې هیواد کې ناامني پراخه شي او په ملي پروسو کې هم شفافیت نه وي موجود. د بخت مدني ټولنې فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو په ویش کې د دولت له لورې تعلل سبب شوی چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او حمایت په ټپه ودرېږي. یادو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د یاد پریکړه لیک په دویم بند کې داسې راغلي وه:
فقدان شناسنامه های برقی موجب فساد گسترده در پروسه های
الکترونیکی تذکرو فقدان او یا هم نه موجودیت سبب شوی چې نامنی ورستر بلې زیات شي او په هیواد کې د ټاکنو په شان ملي پروسې هم په دیموکراتیکه فضا کې ترسره نشي او پکې تقلب او تخته
موجود
دی. د بلخ د مدني ټولنې فعالان عقیده لري د الکترونیکي تذکرو د ویش په لړۍ کې تاخیر کولی شي چې د خلکو ترمنځ د دولت په وړاندې بې باوري نوره هم زیاته کړي او لا هم د امنیت په اړه اندېښنې وزېږوي. دوی وایي چې د الکترونیکي تذکرو فقدان او نشتون کولی شي په راتلونکي کې هر یوې ملي پروسې ته صدمه ورسوي او له تقلب پرته ترسره نشي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان تاکید پر دې کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د پروسې لپاره د نړیوالو د بیا مرستې او ملاتړ د جذب په مقصد یوازینۍ لاره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ده چې ژر تر ژره باید ترسره شي. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې د حمایت او مرستې پرته افغان دولت د ملي شورا او نورو راتلونکو ټاکنیزو پروسو د ترسره کولو مالي او مادي توان نه لري. په بلخ کې د مدني ټولنې د مجتمع د مدیر هیئت غړی ډاکټر نجیب پیکان د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه داسې وایي:
تا زمان شناسنامه های برقی توزیع نشه ما نمیتونیم تثبیت کنیم که
تر هغه چې موږ الکترونیکي تذکرې ونه لرو د جمعیت دقیق شمېر مو معلوم نه وي نه امنیت تامینېږي او نه مو هم د ټاکنو پروسې تلا تقلبه ترسره
کی بر اساس معیارات جهانی است.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان په کابل کې پازمایښتي ډول د الکترونیکی تذکرو د ویش پایل او طرحه په دې معنی بولي چې افغان دولت په دې کار سره غواړي ترڅو د الکترونیکی تذکرو د سرته سري ویش مخه ونیسي.
وخت په افغانستان کې 3:30 دقیقې دي. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له 5 ملګرو سره نیولی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي حکومت هڅه کوي چې ښوونکو ته د مځکو ورکولو پر ځای بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقساطو کې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی امر کړی د مجازاتو او مکافاتو د اصل له مخې هغه امنیتي سرتیری چې زړورتیا یې ښودلې باید وستایل سي. کویت وایي هغه ځانمرګي بریدګر چې په دې هیواد کې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جماعت مرګونی حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په 1 خپل اخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضرب الاجل دی. د چین په لیرې پرته لویدیځ سیمه شینجنګ کې د اویغور اقلیت غړی او مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی او ټاکل سوی ده د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي.
لن خبرونه مو له ملالۍ بشیر اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ په د ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روژه جام د کرکټ سیالیو په دریمه لوبه کې 13 د هیواد دوست ټیم د شهید عبدالرحیم زی ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه د هیواد دوست ټیم وتوانید چې د 6 ټاکل شویو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې جوړې کړي، خو مقابل ټیم د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره ونتوانید چې په ټاکل شوو اورونو کې هدف ترلاسه کړي. دغه سیالۍ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي خبرداري ورکوي چې د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په خاطر به بیرته د تحسن خیمه ودروي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د پخوا په شان به په مدني حرکتونه پیل کړي. ښاغلی ترکی زیاته کړه که څه هم چې د جمهور رئیس مرستیال ژمنه کړې چې د تکواندو د ملي ټیم ستونزې به حل کړي، خو د 2 میاشتو په تېرېدو سره اوس هم د تکواندو د فدراسیون ستونزې پر ځای دي. د تکواندو په ټیم کې د ستونزو له امله د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ملي ټیم لوبغاړي روح الله نیکپا، مسعود کریمی، محمد حیدری او حسن رضایی له دغه ټیم څخه وتلی دي. د روژې جام د فوټسال سیالیو په لومړۍ لوبه کې د احمد ټیم وتوانید چې د طوفان ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټسال سیالیو د جوړولو مسؤل سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه چې د چاردی د علي مردان په کلا کې د مولا علي په جمنازیوم کې ترسره شوې شپږ د صفر په مقابل کې د احمد ټیم په بریا سره پای ته ورسېده.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د بلوچستان ایالتي حکومت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو لپاره د عمومي بښنې اعلان کړی او هغوی ته وړاندیز کړی چې که وسلې پر ځمکه وغورځوي نو له 15 تر 15 میلیونه کلدارو پورې مرسته ورسره وکړي. برکوال میاخیل دا رپورټ چمتو کړی.
د بلوچستان حکومت د جمعې په ورځ د ترهګرۍ په ضد د مرکزي حکومت د جوړ سوي ملي پلان له مخې د لوړې کچې یوه غونډه رابللې وه چې د حکومت پولیسو ملیشا او پوځ ټولو لوړپوړو چارواکیو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بلوچستان پر امنیتي وضعیت د دیني مدارسو او د افغان کډوالو د رجستریشن پر موضوع خبرې وشوې. د دې غونډې په اړه په خپره سوې اعلامیه کې حکومت د ورانکارو او وسلوالو په ضد د عملیاتو پرېکړه کړې خو ورسره یې د سوله ییز بلوچستان لپاره د مفاهمت او جوړجاړي پر تګلاره د عمل ولو پریکړه هم کړې چې له مخې د وسلوالو بلوڅانو لپاره عمومي بخښنه اعلان کړې او د وسلو غورځولو په شرط یې له هغوی سره د نقد مرستې اعلان هم کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ د سوهیلي قومندې قومندان ډګر جنرال ناصر خان جنجوا هم ګډون کړی و. هغه وړمه شپه د کرکټ د شلو اوریزو لوبو د پرانیستې په مراسمو کې په دې اړه وویل مرکزی او ایالتي حکومتونو او د پاکستان پوځ د مفاهمت یوه داسې تګلاره په پام کې لري چې که د نیستۍ له امله د دښمنانو لاسونو ته لوېدلي ځوانان جګړه پرېږدي له هغوی سره له 15 تر 15 لکو روپیو پورې مرسته ټاکل سوې ده. هغو ځوانانو ته چې په غرونو کې خپلې ځوانۍ تباه کوي هغوی ته وایو چې راسئ خپلو خواخوږیو ته راستانه سئ او جګړه ورکه کړئ ځکه په جګړه کې هیڅ نشته. حکومت خپلواکي غوښتونکو بلوڅو ته د بخښنې او مرستې وړاندیز په داسې وخت کې کوي چې د بلوچستان د داخله چارو د وزارت له ادعا سره سم په روانه میاشت کې هم څو بلوڅ وسلوال قومندانان حکومت ته تسلیم سول او خپل عادي ژوند یې پیل کړ. د بلوچستان د سیاسي چارو څېړونکی انور ساجدي وایي سمدستي په دې اړه قضاوت نسي کېدی خو وایي داسې نه معلومیږي چې وسلوال بلوڅان دي د پیسو په بدل کې حکومت ته تسلیم سي. حکومت چې د لوړې کچې په غونډه کې وسلوالو ته د جګړې پرېښوولو وړاندیز یا د عمومي بخښنې اعلان ورته کړی دا کار حکومتونو پخوا هم کړی دی خو وسلوال وایي چې دوی وسله نه غورځوي. د هغوی موقف دا دی چې کومو خلکو وسلې غورځولي هغه هم د حکومت خپل خلک دي نو زه فکر نه کوم چې وسلوال بلوڅان به وسله وغورځوي. دا به اوس کتل کېږي چې په راتلونکو څو اونیو کې حکومت څومره بریالی کېږي او د بلوڅو په سیمو کې عملیاتو ته څومره اړتیا پېښېږي. بیا به ګورو چې مقاومت لا زور اخلي کمزوری کېږي او که پای ته رسېږي. د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو مشرانو او د هغوی وسلوالو سازمانونو تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل نه دی ښوولی خو تر دې پخوا هم چې د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزي حکومتونو خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو ته د خبرو اترو او وسلو غورځولو وړاندیزونه کړي هغوی په کلکه رد کړي او موقف یې څرګند کړی چې دوی د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بله هیڅ موضوع له حکومت سره غږېدو ته تیار نه دي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې شولې. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوې عزیزانو پروګرام خبري او دغه پروګرام په پای کې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خبريږي.
د ورکو شوې عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیر شي. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې زینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، ازادي راډیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته مو غوښته چې اس ام اس راولېږئ، د اتصالاتو د کمپنۍ د 803 شمېرې له لارې نه موږ ته راولېږئ. ګرانو دوستانو ډېر به مونه ځنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکیاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو کوم چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي. او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د اقبال موږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې اوس په تخار کې دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور له زابل نه موږ ته رالیږلی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه یو بل پسې یو ځای سره واورو.
زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت، د ببرک په وخت کې زه خلکیانه بیر کړم، وړمه عسکرۍ ته. بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل کریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی. زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم
ټول ازادۍ د رادیو د کارکوونکو په مننه سره. او یو په دې زه ډېر خوشحاله یم چې دا د افغانستان د ځایرو خلکو دپاره یو ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام یې ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شیواته کاله به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یوه نهاله هم ده، که چیرې د دغه یو قریب یو حاضر جي ماته ته په دغه شمېره زنګ ووهي 0 4 4 9 2 4 4 0 4 4 4 9 2 4 4. د خدای په امان، په مخه مو شه.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که تاسو دغه د نن ورځې پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته راشئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، اسماعیل حکمل پکتیا سمګنای ته دا پیغام د ازادي رادیو ته پریدم. زما یو ام سیم بی ملګر د درې کال کېږي چې بداره کا شوې ده، جاوید نامیږي. جاوید ولادې سمرګل، عمر یې تقریبا 19 کلن ده. که هر چاته معلومات وي د اسلامي ورورولۍ له مخې دې په دې شماره ما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 0 4 9 6 9 9. شماره یو ځل بیا تکرارم،
0 8 0 0 4 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 پوری ما ته دې په دغه شماره باندې تماس ونیسې 0 1 9 8 2 8 شماره زر بیا 0 1 9 8 2 8 ستا توجه څخه ډېره مننه. بالا السلام علیکم ز محمد قاسم د زابل ولایت د مرکز د تیدا پیغام ترې دم زما یو د اکازی د نور خان پر احمد د درې کال کیږي سی ورخ ده کی هر چا ته پاتې وی او ما دې په د ټلیفون نمبر شمیره زنګوي سی پراویا اته یو او پنځه نه یو سلور پینزا او بیا دش میره تکرار شی پر آویا اتا یو آتیا نه پینزوس یو سلو پینزا تبیش کار رو مسلمان تا من پاتی پینزوز را جایزه ورکو. السلام علیکم.
الو سلام علیکم. زه شافور د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شواروز د سیمې څخه خبره کوم. او کار دی چې جام الله کان میږي څومره تر مخ نه درک کړی دی او چا د کور څخه ایستلی که هر مسلمان ووته د ده په اړه درک کړي او یا د مخ غږ په خپله اورید ما سره دې په جه شمېره اړیکه ونیسي 0515 86 68 2 لک کلداری شیرینی لري. وسلام.
ما یو بچی دی د شلو کالو دی نورالله نومېږي په ګرمسیل په ایلم کښې ورځ دی 15 کاله کېږي ازارجو ته پای ته د امیر راغلی تا پته دلته ورځ کوي هر یو ته خپل ملنډې را وایي خندا وایي څوک وایي زما سره را سره دی څوک وایي تاجکستان ته مستولی دی اوله وایي په کندوز کښې وو معلومات یې نه را کوي څوک به وایي د لشکرګاه په پای کښې وو زما سره را سره دی بندې دی هېڅ معلومات یې موږ ته نه را کوي خپل ملنډې خندا وایي د خدای د پاره در چا سره که ورسره دی موږ ته د تلیفون نه وکړو په دغه شماره
0501 1 4 9 5 5 9 شماره یو ځل بیا تکرارم 0501 1 4 9 5 5 9.
الو السلام علیکم. زه عبدالکریم یم د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ سن یو پیغام پرېږدم. زما پیغام دغه دی وروڼو اول د ټولو د مخې سنې د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم پس ته سلام سنې دغه دی دغه د ورکو عزیزانو پر برابر باندې چې هر مسلمان ورور پیغام پرېږدي بس دا نور بیا نه پازابوي. زه خپله مې څو واره یو پیغام پرېښي دا چې وروڼه پیدا شوي چې ناکه مزاحمت راته کوي اوس نو باور وکړه چې خپل د حقیقت څخه مې بېزاره کړي د دغه وروڼو څخه مې چې د سړي مزاحمت کوي دا ارزو لرم د ازادي راډیو د لارې سنې چې زما پیغام واوري په دغه روژې کښې مسلمانان مه پازابوئ پر نچې باندې که چېرې مو خپل په لیدو لیدلي وروڼو خپل په دغه مو یو څوک یو عزیز لیدلی پیغام چې مسلمان پرېښوي نو زنګ ورته ووایاست ادرس یې ورکوي اوس نو را له وجې دیږي ته زما خپله یو انډیوال دی چې د فاریاب و د ولایت دی بالا نه راته معلومېږي زما سره انډیوالي په ایران کښې سړی وه شماره یې را څخه نیوه اوس را سنې ورک شوی دی اوس دا چې یو د بل درک نه سره لرو دغه ازادۍ راځو د لارې که چېرې دی زما غږ واوري او بل انډیواله زما غږ واوري ما ته دې د ډېر په مهربانۍ او ډېر تشکرۍ سره په ډېر استحرام سره دې ما ته په دغه شماره زنګ ووایي 0 1 2 1 1 9 3 9 4. بیا خپل شماره یو ځله وایم 0 1 2 1 1 2 1 9 3 9 4. دغه اورېدونکو کښېنې زما دغه شي ارزو ده چې وروڼو په دغه روژې کښې مزاحمت پر ناچې باندې را ته ونه کوي ډېر ډېر شکر د ازادۍ راډیو کښېنې او وروڼو کولی شئ چې وروره ما نه چې په حقیقت سره زنګ وایي دغه یې مه کوئ چې مزاحمت کوي څو ځله ما زنګ وهلی ډېر یې مزاحمه کړی یم ډېر راته په دغه سوي اوس مې خپل حقیقت اچولي ډېره ډېره مننه د ازادۍ راډیو کښېنې.
زه عبدالکریم اغا د کندهار ولایت د ذاکر شریف څخه ستاسو سره په تمه کښې یم. زموږ یو د اکا زوی د 15 کاله کښې د محمد نادر اغا په نامه نه درکه شوی دي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شمار وجې زموږ سره تماس ونیسي 0 1 1 3 3 3 9 9. په ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 1 1 3 3 3 9 9.
السلام علیکم. عبدالمجید دوست محمد فنامری د امیر محمد اکا زوی دی مشر ورور یې سردار محمد دی که هر مسلمان ورور ته د دغه دوست محمد فنامه معلومات وي په دغه شمېرې باندې زنګ وهلی شي 0 1 5 0 3 2 3. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره ته وایم 0 1 5 0 1 3 2 3. ډېره مننه.
علیکم. عبدالبصر بحار یم د اروزګان ولایت د چرچینه ولسوالۍ سنې اړیکه نیولې ده. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او کارکوونکو کوم او زما یو دا کار زوی دی چې دا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی د پاکستان په کراچۍ ورک شوی دی. که هر چا ته معلومات وي نو ماته دې په دې شماره زنګ ووهي. نجیب الله دی د پلار نوم یې عبدالرحمن دی. نو ماته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 2 9 3 3 او لاس دا چې د پښ مارا یو ځلې بیا تکراروم 0 2 9 3 3 1 0. که هر چا ته معلومات نه میرا باندې دی کې په دا شوارې د زما سره اړیکې ونیسه. نور په خدای سپارم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زما یو ورو دی نن احمد شادي د نن نه یې څه خورکتي تاسو سلام معلومات لید مو زی په دې شمه معلومات راشي پر اړیا ته سره شپته نه صدر صدر پیغام نه نشیرو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالرحمن د هلمند ولایت نه مذاکله د ولسوالۍ سره تا سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د معصم خان ورور دی د شهزاده اکا زوی دی د دغه روف نومېږي. بس دغه زما د تلیفون شمیره ده که د چا څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دې موږ ته د دغه تلیفون شمیره رنګ ووایي. نو د ډیر نه ځای ری موږ ډېر ګرځېدلي معنا 300,000 افغانۍ جایزه ده 0 1 0 0 5 6 9 1. شمیره یو بار بیا تکراروم 0 1 0 0 5 6 9 1.
السلام علیکم. زه په زل راځي لغمان لایت باطلا خلصوالی قاره زمش نفر راځي کبھی نیولی بجانا. زما یو تر وخت تقریبا دیرش کاله کېږي ایران ته تله ده مړه شو همدا ورک دامان مشهور په داود ته دی. پلار نوم یې ده ملا محمد الدین دی. بل ورور نوم یې ده جماله دی. بل ورور نوم یې ده صابر. نو که څوک زما آواز اوري څوک یې پاک نه معلومات لري نو ما ته په دې شماره تلیفون وکړي 0 8 5 8 5 2 5 6. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه محمد کاهر د هلمند ولایت څرګرېږم. ما دا یو کاځوی دی چې د یو درې میاشتې کېږي نادرکه شوی دی. ګوندې عصابي تکلیف لري. هر مسلمان ورکې په اړه معلومات لري او موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکې 0 00 5 9 5 6 1. شمېره چې څه تکراروم 0 00 5 9 5 6 1. خپل شهین ته لاسه کې مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه اسمت الله د یقین ولایت څخه اوسېدونکی یم. زما ورور په لوړ ورځ کې کابل ته تللی و. نو په کابل کې رسوی دی کې نه معلومېږي چې چیرې دی. نو نور نفر مو تاسو ته ووایي پته نه ده راته معلومه چې چیرې دی. د ده نوم دی عزت الله او زما د تلیفون شمیره دی دوستان ثبت کړي چې په هدایه کوي. بس ماته دې په دغه شمیره زنګ ووهي 0 00 3 3 9 4 9 5 9. وسلام د خدای په امان.
نسب صدیق الله فدایی د روژه په مبارک میاشت کې ځینې کسان صحی مسایلو ته مخه کوي. ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي. ځینې نور بیا وایي سي نه دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده، بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
داسې دی چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنټرول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهري او باطني کوم غرایز چې د انسان سره دي د هغوی مقابله کول دي، نفس په قابو کې ساتل دي. زه فکر کوم چې د دې د عبادي نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کې ریا نه کیږي، ته نشي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسي. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب وبخښئ چې خبره مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشي کېدی، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحي ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نه شو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړی ده. قران کریم وی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض اوسئ، ناروغ اوسئ، یا په سفر کې اوسئ، نو تاسو به روژه خورئ، او د هغې وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شول، د هغې قضایي به راوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسر، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډېرې آسانتیاوې ورکړي دي. که یو انسان مریض اوسي او ډاکتر ما دا فتوا ورکړې ده چې د مرض تثبیت ډاکتر کولی شي، دینی عالم یې نشي کولی. دینی عالم ته اوس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. هغه ښځه چې حامله ده مثلا رحم کې نوی حامله شوې ده یوه میاشتو، او د هغې په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي، دغه ټول هغه عوامل دي چې هغې کې اسلام دوی ته رخصت ورکړی دی. یعنی دوی کولی شي چې روژه وخوري او بیا یې هغه وکړي. لیکن دا دی چې موږ بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولی دی چې هغه یې په یوازې د دې باندې چې موږ خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دي هغه ور معرفي کړو، موږ ډېره سختګیري کوو. او حال دا دی چې الدین یسرون، دین آسانی ده. او په یو حدیث قدسی کې راځي چې الصوم لی و انا اجزی به، روژه زما دپاره ده او یوازې د روژې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو دپاره روژه نیول، سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکتر ورته ویلي دي، دا یوه بېله خبره ده. زه یو مثال درته وایم. زه افغانستان ته لاړلم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کېناسته. نو زما دپاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانان، دوی ویلي چې موږ د هرات نه راغلي یو، او په سفر کې یو جلال آباد ته روان یو، ګرمي وه. نو په دې هغه کې ما وویل نو چې د قرآن حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولی شي چې روژه وخوري. ما خپلې روژې ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناسته، نو سګرټ یې را وباسل. نو اوس ما ورته وویل چې د خدای بنده، روژه خو دې وخوړله، اوس تا د سګرټ بوی دې موږ سږمو ته هم راغه کوي، نو ته خو بیا لږ وزه کنه پوه شي. نو زموږ په جامعه کې داسې دی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته ووایي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده هم کوي.
مولانا صاحب بخښئ، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟
زه خپله مسافر نه وم، زه مقیم وم په هغې وخت کې په افغانستان کې، دا څو کاله پخوا چې تللی وم، هملته اوسېدلم په یوه ورځ باندې. نو لنډ سفر مې لرلو، نو هغه دی په هغې کې، په لنډ سفر کې دا دی که تاسو په سفر کې وئ، نو تاسو کولی شئ چې روژه وخورئ، وان تصومو خیر لکم، او که تاسو روژه ونیسئ نو دام خیر دی، لیکن کوئ کولی شئ. نو هغې کې اختیار دی چې سړی خوري او که نیسي.
د روژې تر نیولو پورې له ناروغي پرته او له سفره پرته په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړې ده چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي هغوی هم کولی شي چې روژه وسوخوري او بل وخت یې بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا راته معلومه نه ده چې دغسې فتوا شوې ده او دوی دغه فتوا د چا دپاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دي هغوی په هر کال کې دا هغه روباسي
دارالفتا
لري هغوی دغه هغه کوي. نو د هر قوم و د هر مملکت هغه ظروف سره د اغیزي علما او مفتیان چې دي هغه مسایلو ته ګوري، لیکن زه په دې مسله کې څه نشم ویلی.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زدی را مشنوید. از سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها مربوط به افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در ابتدای این